آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې لسنی می بجې کیږي لومړی تاسو په مخړې د خبرونو لندسته
د افغانستان جمهور رئیس او اجرایوي رئیس نن دوه په دوه ملاقات کوي د سوریه حکومتي قواو حلب ته نږدې یو ځینې ولیدل او د امریکا د واشنگټن په ایالت کې د برید د تلفاتو شمیر 15 تر رسیدلی دی.
نن شنبه ده د 1415 کال د میزان د میاشتې دریمه ده چې د 2016 کال د سپتمبر د میاشتې 24مه کیږي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د افغانستان ولسمشر د انتخاب کمیټې د کار د پیل فرمان صادر کړی دی. اوس به پر خبرونه زیبا خادم تستوران دیگه
السلام علیکم د افغانستان جمهور رئیس او اجرایوي رئیس نن دو په دوه ملاقات کوي د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې جمهور رئیس غنی او اجرایوي رئیس عبدالله نن بیا سره ګوري او د افغانستان په مهمو مسایلو باندې خبری کوي خاغلی مرتضوی ویلی دی ټاکل شوی دی چې جمهور رئیس او اجرایوي رئیس نن ماخام د یو ساعت لپاره په ارګ کې وګوري د برېښنایي تذکرو د ویشلو د انتخاباتو د ټاکنو د بهیر د امنیت او همدغه شان د افغانستان په نورو مهمو مسایلو باندې وغږیږي د شاهین 209 قولی اردو په یوې خبرپاڼې کې راغلی دی چې په 43 ساعتونو کې د قندوز د ولایت د دشترچی ولسوالۍ په قرلوق ایدګاه او د الچین پله په سیمه کې د افغانستان د قواوو په عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور زخمی شوي دي د خبرپاڼې له مخې 15 تنه نور وسلوال طالبان هغه وخت وژل شول چې غوښتل یې په دشترچی کې په دې ولسوالۍ کې ماینونه ښخ کړي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د سوریې د بشري حقوقو مبارزین وایي چې د سوریې حکومتي قواوو د حلب شمالي سیمې ته نږدې د یاغیانو نه د فلسطیني مهاجرو په خوانی کمپنی ولیدې په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو څارونکي سوریایي مبارزین وایي چې عسکرو او د حکومت طرفدارو فلسطیني وسلوالو د حلب په شمال کې د هندرات ښارونه ولیدې د بشری حقوق یو مبارز یاسین ابو رایت چې په حلب کې اوسیږي اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي دي چې د هندرات د کمپنیولو حکومتي قواو د یاغیانو تر لاس لاندې د حلب په ختیځو برخو محاصره تنګه کړې ده دغه کمپ چې تش او راندې سوزلې کله د حکومتي قواو او کله د یاغیانو لاس ته ورغلې ده د ملګرو ملتونو چارواکي وایي قریب 2 میلیونه خلک د سوریې په شمالي ښار حلب کې چې امنیتي شرایط پکې خراب شوي دي او بنه لري په سوریه کې د یونیسف نماینده د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې د دغه ورځ په سختو بمباریو کې د باب النیراب د اوبو مخزن چې د یاغیانو تر لاس لاندې لویدیځو برخو کې ترې 2.5 لک خلکو ته اوبه رسېدي خراب شوی دی همدغه شان د دې ښار په شرقي برخه کې چې د حکومت تر لاس لاندې ده 1.5 لک خلک اوبه نه لري په دې وروستیو ورځو کې د اوربند د ماتېدو راهیسې جګړو زور نیولی دی جمهور رئیس فرانسوا اولان ویلی دی هیله مند چې مقامات وکړی شي تر 9000 پورې مهاجر چې په کالیاس کې په کم کې دی ردی په راتلونکو هفتو کې د فرانسې په خواوشا مرکزونو کې واچوي اولان نن د شنبه په ورځ د تاروس په خار کې د مهاجرو د 1300 کمپونو نه یو کمپ کتلی او بیا یې ویلي دي چې د کالیاس کمپ چې په ځنګله مشهور دی بندوي هغه ویلي دي د دې کمپ شرایط څوک قبلولی نه شي په خاص ډول هغه خلک چې د جنګ نه تښتېدلی دي دغه کمپ په اروپا کې د مهاجرو د بحران د حل د ناکامۍ یوه نمونه ده په دغو مرکزونو کې به 50 تنه تر 3 میاشتو پورې وساتل شي چې دوسیه یې وکتل شي هغه مهاجر چې د سیاسي پناه په شرایطو برابر ندي، اغوی به د فرانسې نه وېستل شي. ټاکل شوی ده چې اولان د دوشنبه په ورځ کالیاس ته ولاړ شي. په عراق کې مقامات وایي چې د صلاح الدین په ایالت کې په یوې امنیتي پوستې باندې په حمله کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي کم تر کمه 23 تنه نن د شنبې په ورځ د یو ځان مرګه د موټر بم په چاودنه کې زخمي شوي دي. د دغه بم چونې د حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت وسلوالو څو ځلې همدغسې حملې کړي دي. د واشنگتن په ایالت کې د برید د تلفاتو شمیر 50 ته رسیدلی دی. د متحده ایالاتو په شمال لویدیځ کې د واشنگتن پولیسو ویلي دي چې د آرلینګټن په سیمه کې د سوداګرۍ په یو لوی مارکیټ کې د برید تلفات 50 ته ورسېدل. برید د جمعې په ورځ ناوخته د میسي په نامه په یو مارکیټ کې دننه وشو. په وژل شوو کسانو کې څلور ښځې او یو سړی دی. د واشنگتن د ایالت د پولیسو یو چارواکي مارک فرانسیس ویلی دی چې بریدګر تښتېدلی دی، مګر اخري ځل د برلینګټن د کاسکیډي په سیمه کې لیدل شوی دی او اوس پولیس ورپسې ګرځي چې پیدا یې کړي او وینیسي. چارواکو په ټولنیزو مطبوعاتو کې یو تصویر خپور کړی دی چې شک کېږي بریدګر به وي. ښاغلي فرانسیس ویلی دی چې شاید بریدګر هسپانوي امریکایی وي. د برید وجه تر اوسه پورې نه ده معلومه. د برازیل د سترې محکمې یو قاضي تیوري زواسکي د جمهور رئیس میچل تیمر په حق له چې د 2012 کال د انتخاباتو د کمپین په وخت کې په غیر قانوني ډول د کمپین پیسې اخیستې دي د تحقیقاتو د پیلېدو اجازه ورکړې ده. داوا په اصل کې د ترانسپورت په خوانی رئیس سرګي میکادو درج کړی ده. میکادو په خپل هم دوسیه لري او د محکمې سره لاره جوړه کړې ده چې د اقرار په صورت کې به سزا راکم شي. کادو په محکمې کې ویل چې جمهور رئیس تمر د دې څخه غوښتي و چې د ساو پالو د ښار د ښاروالۍ د انتخاباتو لپاره د ګبریل چلیتا په ګټه د کمپین پیسې مصرف کړي. په برازیل کې په دې وروستیو وختونو کې د حکومت د چارواکو په ضد چې په اداري فساد کې لاس لدی تورونه مخ په زیاتېدو دي. ټاکل شوی ده چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن د شنبې په ورځ د فرانسې د نیس د ښار د جولای د 14 نیټې د تروریستي برید د مړو او زخمیانو د کورنیو سره وګوري. د کورنیو شمیر 180 کسانو ته رسیږي. دغه لید کاته په روم کې کیږي او د هر مذهب خلک کولی شي چې په دې مراسمو کې برخه واخلي. ویل کیږي چې د اسلام، یهودیت او عیسویت قریب 150 استازي به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. پاپ فرانسیس د روانې هفتې په پیل کې ویلي دي چې موږ د دهشتګرۍ د ضد اعمالو نه ویریږو، خو دغه دهشتګري د هغو هیوادونو د اتباعو سره هیڅ ارتباط نه لري چې شپه او ورځ ورباندې بمونه اوریږي، ماشومان، ښځې او نارینه یې وژل کیږي. او د جنګي جنایاتو تحقیق کوونکي د اسلامي دولت ګروپ د عملیاتو شواهد غونډوي چې زرګونه ښځې د جنسي مقاصدو لپاره تښتولې دي. دغه تحقیق کوونکي وایي چې دوی د داعش د رهبرانو د محکمې لپاره دلایل لري چې د بشر ضد جنایتونه کړي دي، خو د نړیوالو ملاتړ نشي ترلاسه کولی چې هغه کسان چې اوس بندیان دي د هاګ بین المللي محکمې ته حاضر کړي. د تحقیقونکو د دغه مستقل ګروپ رئیس بیلی ویل اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویل چې غرب په منځنی ختیځ کې د رهبرۍ لپاره امریکا ته ګوري، خو د دغه ادارې تمرکز بل پلو دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی رپورت ده. د افغانستان ولسمشر د انتخاب کمیټې د کار د پیل فرمان صادر کړی دی. ټاکل شوی چې دغه کمیټه ژر خپل کار پیل او د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران حکومت ته معرفي کړي. اجرایه ریاست هم وایي چې د راتلونکو پارلماني او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره د تیاریو کار پیل شوی دی. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان حکومت د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو د غوره کولو په کمیټه کې غړو بنسټونو ته لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د دغې کمیټې د غړیتوب لپاره خپل استازي معرفي کړي تر څو بیرته په خپل کار پیل وکړي. دغې کمیټې د تیر کال په 12 میاشت کې وروسته له هغې خپل کارونه په ټپه ودرول چې د افغانستان د پارلمان دواړو جرګو د ټاکنیزو کمیسیونونو په تشکیل، دندو او صلاحیتونو کې د بدلون راوستلو په اړه د ولسمشر غني فرمان رد کړ، چې له امله یې د دغې کمیټې چارې له قانوني خنډ سره مخ شوې. افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د غوراوي کمیټې غړي به ژر د ټاکنیزو بنسټونو لپاره د نویو کمشنرانو د غوره کولو کار پیل کړي.
امروز جلسه تحت ریاست رئیس جمهور
است. هغه ویل نن په ارګ کې د افغانستان د جمهور رئیس په مشرۍ یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د غوراوي کمیټه ژر تر ژره رسمن خپل کار پیل کړي. د چارو د ادارې لخوا ټولو هغو بنسټونو ته چې غوراوي کمیټې غړیتوب لري مکتوبونه استول شوي دي. شاه حسین مرتضوی وویل چې د غوراوي کمیټه به د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران وټاکي او له هغې وروسته به د راتلونکو ټاکنو نیټه اعلان شي. د ولسمشر د ویان مرستیال وویل چې د ارګ په نننۍ غونډه کې د راتلونکو ټاکنو د امنیت او مالي سرچینو په اړه هم پریکړې شوي دي. په همدې حال کې اجرایي ریاست هم ویلي چې د راتلونکو پارلماني او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره د تیاریو کار پیل شوی دی. د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ټاکنو د ترسره کولو لپاره او د کمشنرانو د ټاکنې لپاره او نور ترتیبات نیول کیږي. امیدوار یو چې هر څه ښه شي. د افغانستان ستره محکمه د اساسي قانون له تطبیق څخه د سار د اداري اصلاحاتو او د بشري حقوقو کمیسیونونه د مدني ټولنې او د ښځو استازي د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې غړیتوب لري. خو د دغه کمیټې په نوي جوړښت کې د مدني ټولنې او د ښځو د فعالینو د دوو استازو غړیتوب له ټاکنو څخه د سار بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټ رئیس جنرال سپینغر د دغه کمیټې پر جوړښت نیوکه کوي او وایي چې دا یوه دولتي کمیټه ده او تر ډېره به حکومت په خوخه کار وکړي.
غوراوي کمیټه معیارونو د مخې نه واقعا د سیرې چې اکثریت بی طرفه او مسلکي سیرې وي چې د خلکو اعتماد پر راتلونکو کمیسیونونو ډاډمن کی د کسان غوره کی او رئیس جمهور او رئیس اجرایه واقعا د انتخاب ته یا د تعینات ته احترام وکړي. نو بیا موږ وایو شو چې دغه اقدام نور اصلاحاتو ته لاره خلاصول شي. خو که چیرې د غوراوي کمیټه خدای نه خواسته ضعیفه کسان وټاکي داسې کسان وټاکي چې هغه د سیاسینو پورې مربوط وي نو دا په هیڅ وجه هغه اصلاحات چې خلک غواړي مدني ټولنې غواړي هغه به تطبیق نشي کړی. بیا به هم مونږه یو بل ستونزې سره مخامخ کی.
د ټاکنیزو بنسټونو په غوراوي کمیټه کې د افغانستان ولسی جرګې او مشرانو جرګې هم غړیتوب درلود. خو ښاغلی سپینغر وویل چې په نوي جوړښت کې د دغو جرګو غړیتوب نشته. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د وسلوالو طالبانو پر خلاف په دشت ارچی ولسوالۍ کې عملیات پیل سول. نور حال د خبریال ګل رحیم نیازمن پر پټ کې واوري.
تیر کال د قندوز له سقوط را په دی خوا د دولت مخالف وسلوالو څو ځل د دغه ولایت پر مرکز سختې جګړې وکړې. د ښار تر دروازو را ورسېدل خو د افغان ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې ښار ته د ننوتلو مخه ونیول شوه. قندوز ته بار بار د لوړپوړو چارواکو په راتګ سره خلکو شکایتونه کول چې په دغه ولایت کې باید د مخالفینو پر وړاندې پراخه عملیات پیل شي. د قندوز یو تن قومي مشر او سپینګيري زموږ د وړاندې له کابل څخه راغلي یو لوړپوړي هیئت ته داسې شکایت کاوه.
امنیت په دغه حکومتي دوایرو کې شته چې ځان یې ورته کې راکاو کړی دي او سپینګيري راځي کټورګيري او ډېر ډېر دفعه تراشي کې دغه امنیت شته. نور امنیت نشته. امنیتي مسولین اور په دې امنیت مسله کې ډېر ضعیف دي. دلته یو امر جنگ ته نو ور دي خپل نه هغه کته خلک ور جنگ کوي. کومندان په کې د رئیس کومندان لیوالي کې کومندان لیوال چې کومندان
د قندوز د خلکو له بار بار شکایتونو وروسته د طالبانو د ځپلو په موخه د تندر شپاړس په نامه عملیات د دشتیارچی له ولسوالۍ څخه پیل شول. په قندوز کې د شلمې فرقې رئیس ارکان سید قربان موسوي وایي چې په دغو عملیاتو کې درویشت تنه د دولت مخالف وسلوال وژل شوي او یولس تنه نور ټپیان شوي دي. بریج جنرال موسوي زیاته کړه چې د دغو شپنیو عملیاتو په ترڅ کې د افغان ځانګړو ځواکونو شپږ تنه وسلوال کسان ژوندي نیول شوي دي.
عملیات تندر 16 در ولسوالۍ دشتیارچی ولایت قندوز آغاز ګرځیده. در 24 ساعت گذشته و تعداد 23 نفر دشمن کشته.
په دشتیارچی ولسوالۍ کې د تندر شپاړس په نامه عملیات پیل شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې شپاړس تنه وسلوال وژل شوي او وسلې هم افغان ځواکونو له ځان سره راوړي دي. د دشتیارچی یو تن اوسیدونکی عبدالرحمن امریکا غږ ته وویل چې د دوی د کورونو خواته د عیدګال سیمې څخه افغان ځواکونو د شپې په یوه چاپه کې شپږ تنه مشکوک کسان بیولي دي. د شلمې فرقې رئیس ارکان سید قربان موسوی وایي چې نیول شوي کسان یې عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلي. هغه دا هم وویل چې د مخالفینو لخوا شپږ هغه ماینونه چې د افغان ځواکونو د عملیاتو د پرمختګ د مخنیوي په خاطر ځای پر ځای شوي وو خونسه شوي دي. تیره اونۍ هم د قندوز په دشترچی کې د قاطع ملاتړ په هوایي مرسته د مخالفو وسلوالو زیات شمېر هغه مرمۍ ضد وسایط او موټرې چې د قندوز په سقوط کې نیولي وو په نښه شوي او له منځه وړل شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدي. د افغانستان د ولسي جرګې اکثر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک ملاتړ وکړ. سره له دې چې یو شمیر وکیلانو د دې تفاهم لیک پر ځینو مادو انتقاد وکړ، خو د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د خلکو غوښتنه او د هیواد اړتیا وه او باید ملاتړ یې وسي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
جمهوری ریاست وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې په تفاهم لیک کې ملي ګټې او تیرې لاسته راوړنې په پام کې نیول شوي او په دې برخه کې اندېښنې او انتقادونه بې ځایه دي. دا سرګندونې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د هغې اندېښنې په ځواب کې کیږي چې ویلې دي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه جنگي جنایتکارانو ته له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ پیوړی کوي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکې کې کاڅه هم په دې اړه ډیر جزئیات وړاندې نکړل، خو وی ویل چې افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو ډلو سره بایزته سوله غواړي.
که چېرته د توافقنامې متن دقیق او بشپړ ولوستل شي اندېښنې ټولې رفع کېږي. موږ له هرې ډلې سره باعزته سوله غواړو، په دې معنا چې تېرو پنځلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي دي. افغانستان یو ډیموکراتیک او مشروع نظام لري. افغانستان د نورې نړۍ په څېر باندې له ټولو هغو مخالفو وسلوالو ډلو سره سوله کوي چې سولې ته غاړه ږدي او په دغه برخه کې هیڅ ډول قانوني موانع وجود نه لري.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د تیرې پنځشنبې په ورځ لاسلیک شو، خو د تفاهم لیک په ملي او نړیواله سطح مثبت او منفي غبرګونونه هم راوپارول. په افغانستان کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو، سیرو او ملي شورا له دې تفاهم لیک څخه هرکلی کړی او د امریکا په ګډون مختلفو هیوادونو هم دا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي چې ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې له تورنو جنگي جنایتکارانو څخه دی او د ده په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک جنگي جنایتکارانو ته له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ پیوړی کوي. خو د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په دې اړه بل ډول نظر لري. د دې سازمان مشر لال ګل لال وایي چې ټولو جنگي جنایتکارانو ته باید په یو سترګه وکتل شي.
پدې تاسو سره چې زمې دوستان په دې اړوند باندې یو طرفه قضاوت کوي او په عمومي توګه باندې چې موږ د ټولو جنایتکارانو په افغانستان کې سونه دي، باید د ټولو جنایتکارانو په وړاندې ودرېږو، د هغې محاکمې ته د کش کولو غوښتنه وکړو او تر هغې پورې مبارزه وکړو چې دوی محکمې ته کش کاږو. تر اوسه پورې هم دغه قاتلان یا جنایتکاران چې دي په حکومت کې شتون لري.
تر دې وړاندې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلي چې د نظام ملاتړ د هیواد دفاع او د خلکو د خدمت په لار کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او حزب اسلامي د دې په خبره سوله له چا سره د ائتلاف او یا هم دښمنۍ لپاره نه ده کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې له حزب اسلامي سره سوله د ملي ګټو لپاره دی او ټولو هغو وسلوالو ډلو ته چې د افغانستان اساسي قانون مني د خبراترو ور پرانستی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې د دغه ولایت د اومنی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. دا ولسوالۍ شل ورځې مخکې طالبانو د ډله ییزو وسلوالو بریدونو په ترڅ کې ونیوله. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
اومنه له مرکز خرنې سره جوخته پرته نسبي غرنۍ ولسوالۍ ده چې د رواني سپتمبر میاشتې په دریم نټاري څو ورځلو معاصري ورسته سخت جګړې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی او لا هم د هغوی په ولکه کې ده. د پکتیکا امنی قمندان مل پاسوال خلیل الله زی نن له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې د مرکز په همکارۍ پر یوه امنیتي پلان کار شروع کړی چې له مخې به یې پر یاده ولسوالۍ پوځي عملیات ترسره کړي. هغه وویل چې طالبان د ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای شوي او افغان امنیتي ځواکونو په 2 کیلومترۍ کې د ولسوالۍ په پخوانۍ ودانۍ کې سنګر نیولی، مګر زیاتوي چې اوس مهال جګړه نشته.
زړه ولسوالی نه تر نوې ولسوالی پورې دغه یو کوتل ده، گناوی کوتل دغه کوتل هم سرک خامه ده او هم ډېر تقریبا د خپل کوتل د 2 کیلومتر مسافه ده، تقرب لارې ډېرې لري. دې کې به مخالفین ماینونه کېښوده.
په عین وخت کې د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله ببرۍ وایي د ولسوالۍ بیرته نیول ځکه ستونزمن شوي چې وسلوالو طالبانو په شاوخوا لوړو نقطو کې درنې وسلې ځای پر ځای کړي. ببری دغه راز امریکا غږ ته وویل چې ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار هم طالبانو ماینونه خښ کړي چې دا د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ پر وړاندې ستر خنډ بلل کېږي. د نعمت الله ببری په وینا طالبان هغه وسلې او ځینې زغروال ګاډۍ چې د ولسوالۍ د سقوط پر مهال نیولي د امنیتي ځواکونو پر وړاندې کاروي، خو امنیه قومندان خلیل الله زیایی بیا په دې اړه څه نه دي ویلي.
راځي چې کوم د ټول غرونه دي، هلته خو داسې اول داسې شی نشته، ټول غرونه دي او کندې دي او هلته ماینونه او کمینونه ډېر په اسانۍ سره رامنځته کېږي. نو یو څه مشکلات به خامخا وي چې دولت خپل ځای ته خپل ځایونه دوی فعاله کوي، نو دوی لپاره به خامخا مشکلات وي.
په همدې حال کې نعمت الله ببری له طالبانو څخه د اومنې ولسوالۍ د ژغورنې په برخه کې د غوښتنې ترڅنګ پر مرکزي حکومت انتقاد وکړ چې د بیرته نیولو لپاره یې تر اوسه ښکاره ګام نه دی اخیستی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ له شاوخوا کلیو څخه دولتي مامورین خوندي سیمو ته وتلي او پاتې خلک د اړتیا پوره کولو په خاطر له فرعي او پیاده لارو څخه ګټه اخلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو تاسو پام کړئ دې رپورټ ته. امریکا د چین او استرالیا د اړیکو په اړه غبرګون ښودلې دي. په دې اړه به عاشق الله رحیمزوی تاسو ته رپورټ واوروي.
د استرالیا لپاره د امریکا سفیر جان بیری چې د کار موده مخ په خلاصېدو ده، د استرالیا ورسپانې سره په مرکې کې ویلي دي چې د هیواد په کورنی سیاست کې د چین د لسوانې په حق لا اندېښنه لري. ښاغلی بری وایي متحده ایالات په دې اعتراض لري چې چین غواړي د انتخاباتي مبارزو پر وخت په استرالیا کې ځینو سیاستمدارانو سره مالی مرستې وکړي او په دې کار سره خپلې ګټې پالي. د امریکا سفیر زیاته کړه چې په دې بیخي زیات حیران شوی چې د چین حکومت د استرالیا په سیاست کې لاسوهنه کوي. سفیر جان بیری د ورسپانې سره په مرکې کې دا هم ویلي چې هیله لري د استرالیا حکومت به په کورنیو مسایلو کې د هغو هیوادونو لاس لنډ کړي چې زموږ په شان ګډ ارزښتونه نه لري. د امریکا د سفیر د دغو څرګندونو نه وړاندې د استرالیا د کارګر ګوند یو سناتور سام دستیاري د چین د حکومت نه غوښتي و چې د هغه د سفر د لګښت یو برخه دی ورکړي. کاغلی دستیاري بیا وروسته د مشرانو د جرګې نه استعفا ورکړه. د دې پیښې نه وروسته په استرالیا کې مهم بحثونه پیل شوي دي چې د بهرنۍ هیوادونو لخوا د پارلمان د غړو سره مالی مرستې تر کومه حده او څه ډول اغیزې لري. د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ د انسټیټیوټ اجرایوي رئیس پیټر جینینګز وایي که په دې حق له ښکاره ثبوت هم نه وي چې چین د ځینو سیاسي پریکړو د بدلولو لپاره پیسې ورکړي دي، خو د هغه سره اندېښنه دا ده چې د چین په حق له د استرالیا په پالیسۍ کې داسې اصلاحات راغلي دي چې ټوله ګټه یې بیجنګ ته رسیږي.
Well, there's no doubt the Chinese government is interested in using its diaspora communities to lobby for Chinese interests and I think we've seen that very
پدې کې هیڅ شک نشته چې چین د خپل هغو اتباعونه چې په بهرني هیوادونو کې اوسېږي د خپل ګټو د لابي لپاره کار اخلي. خو مثال د جنوبي چین په بهیره کې تازه جنجال و. ځین خلکو د چین په پلوي قوي حلیزه لکولي او د هیوادونو نه غوښتل چې د حق قضیه په حق له خپل عکس العمل نرم کړي چې دوه مشتي وړاندې د حق په محکمه کې لمانځه ولاړه. د استرالیا د زرغون او کارګر ګوند د غړو سره سلګونه زره ډالر د بهرنیانو لخوا مالی مرستې شوې دي. خو اوس د دواړو ګوندونو استازي وایي چې د دې کار مخه باید ونیول شي. خو د استرالیا په خوانی صدر اعظم جان هاورد بیا د کار سره کلک مخالفت لري. هغه په دې حق امریکا غږ ته داسې وویل:
I certainly don't agree with the suggestions that we should further limit the amount that people can
زه د دې سره موافق نه یم چې د خلکو او کمپنۍ لخوا د مالی مرستې په اندازې د محدودیت وز شي، ځکه چې په اساسي ډول دا کار د سیاسي فعالیتونو او د بیان په ازادۍ برید دی. په خو هم کوکک شوی و چې د بهرنی هیوادونو او کمپنۍ لخوا مالی مرستو ته قانوني بنه ورکړ شي. د کارګر ګوند حکومت په 2013 کال کې پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړې وه او د بهرنی هیوادونو لخوا د مالی مرستو بندول پکې غوښتل شوی و، خو دا لایحه هیڅ وخت په قانون بدل نه شوه. د محافظه کارانو ګوند هم یو غوښتنه چې د زرغون ګوند د غړو لخوا شوې وه مخه یې ونیوله او وایي چې اصلاحاتو ته هیڅ اړتیا نشته. چین د سوداګرۍ لپاره د استرالیا تر ټولو غټ ملګری هیواد دی او د راتلونکي لپاره نیکمرغي په دې پورې اړه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې وي. خو کارپوهان بیا وایي استرالیا ته پکار ده چې د چین سره خپلې سوداګریزې اړیکې د امریکا د متحده ایالاتو د نظامی ملګرتیا سره برابرې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې لرو: د افغانستان جمهور رئیس او اجرائیه رئیس نن دوه په دوه سره ملاقات کوي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبری کانفرنس ویلي دي چې جمهور رئیس غنی او اجرائیوي رئیس عبدالله نن سره ګوري د افغانستان په مهمو مسایلو غږیږي. خاغلی مرتضوی ویلي دي ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس او اجرائیه رئیس نن ماښام د یو ساعت لپاره په ارګ کې سره وګوري. د برېښنایي تذکیرو د ویشلو، انتخاباتو، د دغه بهیر د امنیت او د افغانستان په نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. د شاهین 209 نمبر قول اردو په یوې خبرپاڼې کې راغلی دي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د قندوز د ولایت د دشترچی د ولسوالۍ په قرلق عیدګاه او د الچین د پله په سیمه کې د افغانستان د قواوو د عملیاتو په لړ کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ زخمي شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې حکله تر اوسه څه نه دي ویلي. د سوریې حکومتي قواوو حلب ته نږدې یو ځای نیولی دی. د سوریې د بشري حقوقو مبارزین وایي د سوریې حکومتي قواوو د حلب شمالي سیمې ته نږدې د یاغیانو نه د فلسطیني مهاجرو پخوانی کمپ نیولی دی. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو څارونکي سوریایي مبارزین ویلي دي عسکرو او د حکومت طرفدارو فلسطیني وسلوالو د حلب په شمال کې د هندرات ښار ونیو. د بشري حقوقو یو مبارز یاسین ابو رائد چې په حلب کې اوسیږي اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي دي چې د هندرات د کمپنیولو حکومتي قواوو د یاغیانو تر لاس لاندې د حلب په ختیځو برخو محاصره تنګه کړې ده. دغه کمپ چې تش او راندې سوزري کله د حکومتي قواوو او کله د یاغیانو لاس ته ورغلی دی. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي قریب 2 میلیونه خلک اوس د سوریې په شمالي حلب کې چې امنیتي شرایط پکې خراب دي اوبه نه لري. جمهور رئیس فرانسوا اولان ویلي دي هیله مند دی چې مقامات وکړی شي تر 9000 پورې مهاجر چې په کالیاس کې په کمپ کې دېره دي په راتلونکو هفتو کې د فرانسې خواوشه مرکزونو ته ولیږي. اولان نن د شنبه په ورځ د تاروس په ښار کې د مهاجرو د 1300 کمپونو نه یو کمپ وکوت او بیا ویل چې د کالیاس کمپ چې په ځنګله مشهور دی بندوي. هغه ویلي د دې کمپ شرایط څوک قبلولی نشي، په خاص ډول هغه خلک چې د جنگ نه تښتیدلی دي. دغه کمپ په اروپا کې د مهاجرو د بحران د حل د ناکامۍ یوه نمونه ده. په عراق کې مقاماتو ویلي دي چې د صلاح الدین په ایالت کې په یوې امنیتي پوستې باندې په حمله کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي کم تر کمه 23 تنه نن د شنبه په ورځ د یو ځانمرګه د موټر بم په چاودنه کې زخمي شوي هم دي. د دغه بم چاونې د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، مګر د اسلامي دولت وسلوالو سو سوزلې همدغسې حملې کړي دي. او د واشنگتن په ایالت کې د برید د تلفاتو شمیر 15 ته رسیدلی دی. د متحده ایالاتو په شمال لویدیځ کې د واشنگتن پولیسو ویلي دي چې د آرلنگټن په سیمه کې د سوداګرۍ په یو لوی مارکیټ کې د برید د تلفاتو شمیر 15 کسانو ته ورسیده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیدل. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.
تاسو زموږ سره اوسئ چې په لاندې وخت کې به تاریخ خبرونه پیل شي.
رادیو آشنا.